السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د سینوا خبری اجانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دهلیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز د طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي شي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت د ادغام لپاره د چین د ملاتړ ستاینه وکړه. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د غمشریکي څرګندونه کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 900 ته رسیدلی دی. د دې وزارت بیان عبدالمتین قانې د اګست په 6مه رسنیو ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکي پیښه ټاکن ورکوونکي بللې او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو امر شوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایران ایستل شوی افغان کډوال پکې سپاره وو د تیلو له یو ټانکر سره ټکر شو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هره ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. ملاله فند وایي له $3 میلیون زیاته مرسته یې په افغانستان کې دننه په بدیلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، د دې پروګرام یوه برخه د 10,000 څخه ډیرو افغان نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شوو فلسطینیانو شمیر تر 2,500 زیات شوی دی او تر 1,650 زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګریزه ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 850 فلسطینیان وژل شوي او 1,050 نور ټپیان دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان هم مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمیر 209 ثبت شوی دی چې 112 پکې ماشومان دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا او احترامات مې منی کډر مون او ګلری زكون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت به په تنوي درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورې مېرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشورې مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلری زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل. دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک وو، اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول ته د یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو، او د هغو په حقله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو، او د افغانستان د تاریخ په حقله هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي، او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ، او مهم ټکی یې د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 11 لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي؟ مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و، او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودله چې زیات شمېر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول و، او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و، او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یوه سیمه وه چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره، و د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې، مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې، او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل، او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي، او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله، او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه. او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسي ژبه لیکل شوی دي. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنورو شاعرانو له جملې څخه و، کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او پارسي ژبو سره لیکلي دي، او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي، او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنا او ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی، چې د هغو خاصه ځانګړنه، خاصه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د خبرو کولو د دې شیر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شیرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شیرونه یې ډیره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې به دغه شیرونه اوریدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خاطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقونو، ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ای خپل شیرونه بیان کړی و، بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې و، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شیرونه او اشعار ویلي و، او همچنان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي و، چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار، دغه ټولې ادبي ټولګې، دا ټوله په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و، او اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنی محفوظ بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه، ترڅو افغان نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې بې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د شیرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې و، او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سته وه. محبوب بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. محبوب بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی کې حق ولا او باطل باطل ولا، او د انساني او ټولنیز د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅې او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په دې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. ولې چې محبوب بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي؟ د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. بولو چې محبی بدخشی نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي، او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرونو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشي څوک او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودې. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورو ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي، یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې یې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوسی وي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یوزل به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو او کللی زده کوونکو، یوزل به هم تاسو ټول تشرفات په درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مړه تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. مړه تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق له به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ د افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولو چې محجوبه خربي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی؟ محجوبه حربی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې دا یو لیکوالی، شاعری او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده. او همچنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کېدونکو خدمتونو سره رسول دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دي. محجوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولې چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالۍ او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نوله چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالۍ او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی. ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود. یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لستراوړنې محجوبه حربی یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولې دي. یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چنو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسی او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و، یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه، یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستر درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث یې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس د راتلونکي برخې کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، او د دې فانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي، او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي، چې محجوبه خروی څوک، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي، او هیڅکله هم هېر نه کړي، او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ، او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړیو ورځو کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښته دي وکړي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست، او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه. د آزادی میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاوو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړي دي، او په پیل کې له دوی اورو چې د دوی دغه حرکت څه نومیږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن، تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره، د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې داسې خواري وري هڅې کېږي، یا ډېر پخوا ځینې دغسې خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي، او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د وېش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی، یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولې شي، متاسفانه دغسې یو نو حرکت. اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همونته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو، یوازې په دې لویدیز، استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي، او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردېږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو، او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي، او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې مونږ په درسلو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا چې مونږ وکولای شو چې د همدغه بهیر لاره یو ملي یواله ملي تفاهم رامنځته کړو، او د زغم او د یو بل د اوریدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې ده چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ستاسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړی دی چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
جوړ شوی دی کوم حرکتونه چې شوی دی، دا ټول غنیمت دی او دا ټول یو بل متمم دی او یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغه سوی ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره، د نظریاتو دپاره، د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغه سوی پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ دا یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان.
وبخې روحي صاحب، لکه څنګه چې مو تاسو خپله یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له ځینو چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت، د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
مونږ خو ترجیح زمونږ هغه به همدا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي، که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي، او عملا کومه نتیجه ورنه یا راشي یو خپایل ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه اواز د مدني ټولنو فعالیتونه برخه کې نړیوال ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف لکمه کېږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به نه کوي. منتها داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو خیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه د سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ هغه به سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هغه ورځ باندې یعنی ډېر زر د حکومت سقوط وکړه. او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو په کې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. تاسو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي وي؟
تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشت نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 26 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 14، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکه شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنی د دوی استازي چې دی کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یو مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نه نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې څه څه فعالیتونه لتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دا وخت تاسو پیږی چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي، ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 4-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو. او بله دا وي چې دغه خلک په هغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي او دوی دغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي، یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو مونږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملاً مونږ همدا کار کړی دی، دغه دپاره مونږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنې مونږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. البته د افغانستان په اعتبار هم یو غبه زموږ افشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه ځینې کسان مو ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د ضد نیول لپاره، څوک دا کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کورو ده په پیل کې خو تاسو پیږی چې څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب او تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، کوم غړي دي دلته دغه تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړۍ غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو ښارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي. همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه هم ډېر دي دلته، منتها دغه سې افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې دا خپل مسؤلیت ترسره کړي د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهېږئ چې که چېرې ډېر لوی غونډې سره جوړې کړي هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه سې دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه سې افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا دی چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا دی چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ته چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو. اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو. او بل دا چې لدی مرکونه به جرګوی ټاکل کیږي، هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې مشارکې نه، جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې دیو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په غوږ برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د کیو بل دا ده چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکلی کېږي او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځانونه وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم، ودان ژوندی اوسې روحي صاحب، چې وخت مو پرېښود خبرې مو راسره وکړې.
ترانش دیکھ وی وی پیا کل راجے مکبوایا پلاس کی دسرو گولو کنچے